پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه. زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مشر عمر داودزی وایي طالبان دې له هغو سیمو څخه چې دوی پې واکمن دي خلکو ته اجازه ورکړي چې استازي په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه په همدې خبرونه کې ریپورټونه او مطالب اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد ساری وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس په اردن کې د افغانستان پر سوله او پخلاینه د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې کوي. د ناټو یو چارواکی وایي په افغانستان کې د دوی د پوځي حضور په اړه به پریکړه تر ګډې مشورې وروسته کیږي. د ایران چارواکو له نورو شارګوټو او کلیو هم د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره اردن ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې به د سولې او پخلاینې تر څنګ د افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې وسي. اجرائیه رئیس هیله څرګنده کړې چې د نړۍ له رهبرانو سره رغنده کتنې ولري. تیر کال د سویس د داوس ښار د نړۍ د اقتصادي غونډې کوربه و چې د افغانستان ولسمشر اجرائیه رئیس او نورو مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه غونډه کې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پانګونې ته هڅولې وه. ناټو وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده سوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو فیصله به هم په ګډه کوي.
تر اوسه لا هیڅ پریکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډېر واضح دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بالاخره به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوو.
وسلوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه اول له افغانستان څخه ووځي. نیکولاس کې وویل چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې زیات پرمختګ سوی دی. د بدغیس چارواکي په اب کمری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکوي. د والي ویان جمشید شهابي وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې لس تنه طالبان وژل سوي یا هم ټپیان دي. د شهابي په خبره د ملي اردو څلور سرتیري هم په دې جګړه کې ټپیان سوي دي. د بدغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر ناصري ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو اب کمری ولسوالۍ ونیوله، حول ته یې دولتي ادارې وسوځولې او بیا ولسوالۍ څخه ووتل، خو د والي ویان دغه اوازې اراده کړي. د ایران چارواکو له هغو نورو شارګوټو او کلیو د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. دا په اصل کې ده چې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر او یا کسانو ته رسیدلی دی. د مارچ له 19 د سختو اورښتونو له کبله د ایران د 31 ولایتونو په 16 کلیو او شارګوټو کې سیلابونه بهیدلی دي. د ایران دولتي تلویزیون نن شنبه راپور ورکړی چې تر اوسه له خوزستان ولایت څخه د خلکو شپږ ډلې خوندي ساحو ته ایستل سوي دي. د تلویزیون په راپور کې ویل سوي چې په لارستان ولایت کې اووه کلي چې دمځکی شویدنی له خطر سره مخامخ وو له خلکو تشکرای سیوی دی. د استراری خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوان ایرنا خبری اژانس ته ویلي په دغو سیلابونو کې لږ تر لږه اویا کسان مړه سیوی دي. کولیوان ویلي چې 800 نور کسان ټپیان سیوی او 15 تنه نور په روغتونونو کې بستر سیوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 360 تنه هندي بندیان به خوشي کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان د قلمرو اوبو ته اوښتي او نیول سوي وو. دا اعلان پرون وسو او ډیر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره د څو هغه کړکیچ دي. په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوو هیوادونو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 30 هندي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته رامنځته سوی کم سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبرلانو ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل سي او په څلورو مرحلو کې به دوی خوشي سي. سعودي عربستان 12 تنه لیکوالان او اکاډمي کسان نیولي دي. په نیول سوو کې 2 تنه د سعودي او امریکا ګډ تابعیت لري. دغه د زنداني سو شوزو د ملاتړ کوونکو د ځپلو د لړۍ یوه برخه ده. د دغو کسانو د نیول کېدو خبر پرون یو ورځ وروسته تر دې خبر سو چې د امریکا د کانګرس غړیو رای ورکړی چې نور د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د جګړې پوځي ملاتړ ونسي. د یمن په جګړه کې په زګونو کسان وژل شوي او یو ستر بشري ناورین یې رامنځته کړی دی. سی این این ټلویزیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په وینا د دوو امریکایانو د نیول کېدو خبر تایید کړی، خو د هغوی نمونه یې نه دی یاد کړی. سعودي عربستان تیر کال په می میاشت کې د ښځو د حقونو لس تنه فعالان ونیولې. دغه کسان نږدې یو کال وروسته له کوم تور پرته د مارچ پر 13 محکمې ته راوستل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون د کالیفورنیا په سرحدي ښار کالیکسیکو کې له سرحدي چارواکو او نورو سره په یوه غونډه کې وویل چې سیستم ډک دی او نور پناه غوښتونکي نسو منلی. د ده خبره چې زموږ هیواد ډک سوی دی. د هغو کسانو ته چې ویل کېږي پناه غوښتونکي یا هم غیر قانوني کډوال بو، په خطاب کې وویل چې بیرته مخونه وګرځوي، هغه ستاسو په مخ کې پراته لاره ده. ولسمشر ټرمپ سرحدي امنیت د خپل ولسمشری په دوره کې د جدي ستونزې په توګه نیولې ده.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر عمر داودزی وایي کوشش کیږي چې د ټول افغانستان څخه په دې جرګه کې خلک ګډون وکړي او له طالبانو هم غواړي چې په خپلو سیمو کې هغو خلکو ته اجازه ورکړي چې غواړي استازي خپل په دې جرګه کې شامل کړي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو چې مشورتي لوی جرګه په اوس وخت کې څومره مفیده تمامېدای شي.
کچیرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکایي اعلان وکړ او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کښ شوې وه چې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیسه خبرونه اورئ. سوسم غغله ازادي رادیو اورای. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د مشورتي لوی جرګې چې افغان حکومت وایي د سولې لپاره به د افغانانو نظر سرګندوي، د جوړولو د کمیسیون مشر وایي چې هڅې روانې دي چې له ټول هیواد څخه خلک په دې جرګه کې ګډون وکړي او له طالبانو غواړي چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل استازي په دې جرګه کې شامل کړي. د دې موضوع جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړی دی.
بل مراد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، نن د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی د دغه جرګې د چمتووالي په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ویل چې دغه جرګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې به تر ټولو مهمه جرګه وي. د ویل چې دغه جرګه به د اساسي قانون تصویب د جرګې شپږ برابر او همدارنګه د بیړنۍ لوی جرګې دوه برابر خلک پکې ګډون وکړي. د همدارنګه ویل چې ټول افغانان که هر کې دي که په داخل کې دي که د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې دي یا د حکومت د کنټرول باندې سیمو کې دي، ټولو ته به پکې استازولي ورکړل سي. همدارنګه دول چې د طالبانو اشتراک په دغه جرګه کې سیاسي بڼه لري، خو له طالبانو یې غوښتل په خپل کنټرول لاندې ولسوالیو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي.
سفارش ماییست که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازه، هیچ کسی محروم نسازه، بگذاره که امون مردم مثل منسوالی و دیگر نماینده خود انتخاب کنه. اگر اون نماینده هر فکری داشته باشه، ما از فکرش استقبال میکنیم.
همدارنګ خغلی داوځي ول چې د ولسی جرګې هغه غړي چې ورستي نتایج کې نتایج لنسوي دی او د اعتبارنامه اخیستي دغه به کې غډون کې د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي به پکې غډون کې همدارنګ دغه ټولو به 10% خځې جوړوي د همدارنګ د انتخاباتو خپلوا کمیسونو غوښتل چې د جرګې له جوړېدو پورې دی دغه د ورستي لیست نه لنسوي ولایتونو لیستونه دي هم اعلان کړي. همدارنګ محمد عمر داوځي ول چې په دې اړه باندې هم خبرې روانې دي چې د اپریل په 14 او 15 په قطر کې بین الافغاني ناسته کېږي نو وړاندې دغه د مشروطي لوی جرګه جوړه سي او وروسته جوړه سي. خو دا څه ټاکل شوی و چې دغه جرګه به د سور په نهمه جوړیږي. د خلاصون د لارې د شورا غړی سید اکبر هغه وایي چې ګمانه کوي طالبان خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. ښاغلی هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو خپل دریز اول ورځ معلوم کړی دی چې اوله خبره د امریکایانو سره ده د هغه په وټلو باندې زموږ توافق را نه شي تر هغه وخت پورې موږ د افغانستان د حکومت سره شینو نه. نو د دې خبرې سره چې معلومی دي چې په داسې کوچنی خبرو کې لکه دا جرګه چې دا هغه غټ خبره نه ده مشورتي جرګه ده د ترسلي کړته ده. نو زما فکر مې په داسې خبرو کې به بیخي امکان به نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په هغه منځ کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
ښاغلی داوودزی دا هم وویل چې ټول طرز عملونه مسودې چمتو سوي دي فزیکي او همدارنګ تخنیکي امادګي بشپړې سوي دي. کله چې د سور په نهمه دغه جرګه جوړیږي ینه یو اونۍ وړاندې به دغه ته چمتووالی بشپړ سي. بلې مرسته
ډېر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان چې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون د جوړول د مشر ښاغلی عمر داوودزی د څرګندونو جزئیات در سره شریکول موړي ویل دي چې هڅه کیږي چې د افغانستان له ټولو برخو خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي او له طالبانو غواړي چې په خپل سیمو کې یا هغه سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خلکو ته اجازه ورکړي چې د سولې په اړه په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې پر د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې په خپل روسی سفر کې ویل چې خبروي چې د سولې مشورتي جرګه د قطر غونډې چې د افغان سیاسيونو او د غراس د طالبانو ترمنځ بیا جوړیږي تر هغه وروسته جوړ شي. خاغلی عمر داوودزی هم نن ویل دي چې په دې هم فکر کیږي چې او یا نهایی پریکړه نه ده شوې چې جرګه به اوس جوړیږي او که د قطر غونډې وروسته. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې جوړیدونکو مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړ شي وای. د دې کارپوهانو له ډلې حاجی سید داود ازادي راډیو ته ویل چې د دې جرګې پر وړاندې حکومت کې د نن او له حکومت د باندې د زینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود دي. له خاغلی سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړی او په سر کې د جرګې د اهمیت په اړه پښتنه کړې ده.
دا مشورتي لوی جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې کچیرته دولت دغه مشورتي لوی جرګه کله چې امریکایي اعلان وکړ او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه په هغې وخت کې کښې شوې وه نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکراتو نه اووه میاشتې تېرې شوې دي او امریکایانو کافي پرمختګ کړی دی. طالبان هم دا تاییدوي، یعنی امریکایان طالبان، امریکایان روسان، امریکایان ناتو، امریکا پاکستان، دوی تقریبا یو جوړجاړي ته ووایم رسیدلی دي. دا اووه میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دې سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کېږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کېږي، دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملی مذاکراتی تیم جوړ شي چې هغه تیم بین الافغاني بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر کوي چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استاجی کوي چې موږ دلته د خلکو استاجی راغواړو خلکو سره مشوره کوو. زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان د پاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابر کړي، اما خلک د دغه سلارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وی پرې دی چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استاد راولیږي یا هغه ولسوالي چې تر کنټرول لاندې دي د هغه نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استاد ولی وکړي؟ چې د
خصيمه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. معنا نه کوي چې طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په کې ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د احمد او د طالبان پکې ګډون کوي څنګه او آیا دا جرګه به تکړه جوړ شي؟ په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو حاجی سید داود سرګندونه ووري دي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا بکړم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا کې
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
سو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع تر هغه مخکې چې د ایران او د امریکا ترمن د نوي کړکیچ پړه وورو ل فیروزی عزیز خبر درنوزی اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وای د وسپنې سوداګر د غسنات په برخه کې د اسانتیا وغوښتونکي دي. دغه بورد مشر رحمدین حاجی غانن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوې د مالی وزارت لوري د وسپنې پر راوردونکو شرکتونو تعرفې لوړې کړي چې د وسپنې راوردونکو سوداګري مخالفت دي. په ورته وخت کې د خاغلی حاجی غا په خبره تولیدي شرکتونه بیا له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته په هیواد دننه د پروسس زمينه برابر شي او د وسپنې د قاچاق مخنیوي وکړي چې افغانستان په خپل په دې برخه کې په ځان بسیا شي. د متشبثینو علي بورد د معلوماتو مخې هر ورځ له 500 تر 300 موټر وسپنې راوړيږي او همدارس شاوخوا 13 وسپنې د ویلیکولو فابریکې فعالیت کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې 150 بیوزله کلیوالو ښځو ته د چرګانو د ساتلو کڅوړې ویشلې. دغه وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ ولایت نهر شاهي ولسوالۍ کې د کرنې ریاست لوري دغه مرستې د بیوزله ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره شوې دي. ښاغلی رستمی وایي چې دغه مرستو لګښت 2500 امریکایي ډالر دی چې ښځې به د چرګانو د ساتلو او فارمونو په برخه کې ترې ګټه واخلي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه په سلګونو ښځې د چرګانو په ساتلو بوختې دي او له همدې درکه خپل اقتصاد پر مخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ، همدارس یو لیتر پټرول تیل 900 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ شپږ پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاون 99 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 اویا پوله، زر هندۍ کلداري 1090 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 528 افغانۍ.
تاسو تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری امریکای رسانه یو رپورت ورکړی دی چې متحده ایالات به ډیر ژر د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان ونوموي. دا بلومړی ځل وی چې واشنگتن دی او بل هیواد پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شی به را سره په استودیو کې ده. فریبا جان خبرونه ته خراغ لاست. لومړی دا ده چې د دې کار دلیل څه ویل شوی چې امریکا دا اقدام کول واړي؟
مننه مراسب. لکه څنګه چې یادونه وسوه، دا به لومړی ځل وي چې واشنگتن په یو بهرني هیواد کې پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. وال ستریټ جورنال وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې اقدام ډیر پلویان دي او وایي چې دا کار به له واشنگتن سره مرسته وکړي څو په اروپا او نورو هغو سیمو کې چې د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې دي د دې ډلې سوداګریز فعالیتونه وځپي. وال ستریټ جورنال او رویټرز خبري سونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا اقدام به د اپریل پر اتمه وسی. دا یادونه باید وسی چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپای پاسداران انقلاب بهرنی څنګه چې قدس وکړو دي او هم یو شمیر نور انفرادي کسان او تاسیسات دي چې د توریستي سازمان د نمولو لپاره انتخاب کړي دي، خو ټول دا ځواک به داسې نه وي. له کلونو راهیسې د دې اقدام د ترسره کېدو اوازې وي.
په خپل په امریکا کې په حکومت کې دننه یا مثلا د کانګرس په سطحه لدې اقدام سره کوم مخالفت نه ده شوی؟
ولی منتقدین او د پینټاګون چارواکي وایي چې په دې اقدام سره کې دای سي د نورو هیوادونو حکومتونو چې د امریکا متحده نه دي هم د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو پر وړاندې ورته اقدامات وکړي. وال ستریټ جورنال وایي د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد او سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي اداره د دې اقدام مخالفین دي. خود جنرال ډانفورد او سی آی ای ویاندویانو په دې اړه د جزئیات ورکولو ډاډه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازو هم په دې اړه د څویلو ډاډه کړې ده. وال ستریټ جورنال د جاسن بلازاکیس له قبل چې تر تیر کال پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم د مالی برخو پر وړاندې د مبارزې د مشر په توګه کار کاوه ویلي چې وایي دا اقدام په خوانی ریشې لري. هغه ویلي چې د دې پریکړې اغیزې به ژورې وي. دا هم باید ووایم چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک شاوخوا 100,000 پرسونل لري او د تهران د بالستیک توغندوی پروګرام مختوري د دغه ځواک اړوند قدس ځواکونه چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي، په سوریه، عراق، لبنان او نور هیوادونو کې د ایران پلوه ملیشو ته وسلې او پوځي سلام مشورې ورکوي.
ډېره زیاته مننه له فریبا ظاهر. مو اوریدل چې امریکایي رسنۍ یو رپورت ورکړی دی چې متحده ایالات په دې بډیر شر د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان معرفي کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شئ.
د کابل چاپ رسپانو هم د افغانستان د تازه او ګرمو سیاسي مسایلو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. په دې اړه له اجمل تورمان نورو
ویساخ پلوکه ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي ډاکټر خلیلزاد چې د امریکا له خوا له طالبانو سره د سولې د مرکشي پلاوي مشر دی، د تیر چهارشنبه په ورځ یې پارک کې د حکومتي چارواکو او سیاستوالو په غونډه کې یو څو سپینې خبرې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي د غونډې د یو ګډونوال د خبرو په غبرګون د نوموړي دا خبر په ټولنیزو رسنیو کې ډیره توده راغبرګه شوه چې دلته داسې کسان راټول دي چې ځامن یې په جګړه کې نه وشل کیږي، نو دوی د سولې په ارزښت هم نه پویږي. د سرمقاله لیکونکي له نظره د غلنډ خبره د افغان غمیزې ټول داستان بیانوي. د لیکي د جګړې دوام د هغه چا شوار دی چې نه یوازې دوی او اولادونه د جګړو لمبو ډیر لري دي، بلکې د نورو د بچیانو په وینو او مرګونو مستۍ جوړې دي. د خلیلزاد بل مهمه خبره د غونډې ته دا و چې دلته د امریکایي ځواکونو قومندان راتلو غوښتلې یو خبره درته وکړي، خو سې زه د هغه پاسته ځولې درته کوم او هغه دا چې نور امریکا وژلو او جګړې ته د پای ټکېږي. هشت صبر سپانې په خپل مطلب کې لیکلي د سولې نوې مذاکراتي پلاوی به تر راتلونکو دوه اونۍ پورې معرفي شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي تر لیدو وروسته اوس ارک او سپیدار وایي بحثونه روان دي او اټکل کېږي چې را روانه اونۍ دغه پلاوی د حکومت لخوا معرفي شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې دا پلاوی د تیر خلاف هر اړخیز دی او ټولې خواوې پکې په پام کې نیول شوې دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې حکومت تیر کال یو 12 کسیز پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره اعلان کړ، خو دا چې نوموړی پلاوی حکومتي وو له پراخو انتقادونو سره مخ شو. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د کرزي او غنی ترمن جدي اختلاف موجود دی. په مطلب کې وړاندې راغلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي حتی که دولت طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون هم نه کوي، د خبرو له لارې افغانستان ته د سولې د راوستلو هڅې باید په ټپه ونه درېږي. دغه شان په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني پارک کې وروستۍ لیدنه کتنه کې ښاغلي کرزي ته ویلي چې د موقت ادارې طرحه د هغه لخوا تعقیبېږي او دا ځکه چې خپله د دغې ادارې مشري وکړي.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان حکومت د عمران خان د ورورګلوي لمخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیرې وګاړه. د جمهور ریاست مرستیال وین سمیم عارف پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې په نړیوالو قوانینو سخت تیرې دی. عارف پرون په دې اړه په خپل ټویټر ولیکل چې پرته له دې چې دې ته وکتل شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دي، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت له موجودیت سره مخالفت څرګندوي. عمران د جمعې پر ورځ خبر پښتونخوا ایالت په جمرود سیمه کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بې پلوه لنډمهالي حکومت جوړېدل غوره ګڼي چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګه شي. عمران خان د مارچ په 15 نیټه هم داسې خبره کړې وه. هغه وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د لنډمهالي اداره جوړ شي. د عمران خان د خبرو پړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ او اوس هم له اسمت ساروان څخه د یو نوی موبایل په اړه اورو چې نوکیا کمپنۍ جوړ کړی دی.
نوکیا نوی موبایل ټلیفون راوست چې ایکس یو اویا نومیږي او کمره یې 48 میگا پیکسل ده. دا کمره د آیفون او سامسونګ ګلکسی اس لس سره د سیالۍ لپاره راایستل شوې ده. دا موبایل شپږ اشاریه څلور انچ دی. سکرین یا شیشه یې OLED ده. د ګوتې سنسر یې د اصلي کمرې په شاتنۍ برخه کې دی چې دا یې له نورو موبایلونو سره توپیر دی. د اصلي 48 میگا پکسلي کمرې تر څنګ 8 میگا پکسلي واید انګل کمرا او همدارس یو ژور 15 میگا پکسل سنسر لري چې د عکسونو د کیفیت له شکېدو سره مرسته کوي. پروسیسر شپږ سوه شپېته دراګن سناپ رم شپږ میگا بایټ، بیټری 3500 میلی امپایر او میموری یا حافظه 128 گیگا بایټ ده. دا موبایل به په یو میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي او به یې 315 ډالر وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل الوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. که انټرنیټ لرئ نو په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د نن ورځې د شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې چې له 2 نه تر 4 په مستقیم ډول خبريږي په عربي هیوادونو کې د افغان سوداګرو او پانګوالو د فعالیتونو او د هغوی پروند د ستونزو په اړه غږیږو. د غراس بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې چې له 3 نه تر 4 پورې ده په هغې کې بیا په دې خبرې کېږي چې افغان ډیپلوماټان او سفیران په بهر هیوادونو کې څه مسؤلیتونه لري او څه باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره وکړي. په دې اړه تشنه اسمان لاندې خبرونه کې تاسو خپل نظرونه او پوښتنې له میلمنو سره مطرح کولای شئ.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې
خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدلای شي د غراز د خبرونه په جریان کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړولو د کمیسون مشر خغلی عمر داوزی نن په کابل کې ویلي دي چې هڅه کیږي چې د ټول هیواد څخه خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي خو په دې اړه چې دا جرګه باید د قطر لغونډې مخکې جوړ شي یا ورسته په دې اړه هم